دا د آزادۍ رادیو ده.
اینجا رادیوی آزادی است.
نوی ورځ، نوی خبری.
روز نو، سخن نو.
د نړۍ او افغانستان خبرونه،
نظر به جراید،
د آثار و بی، گزارش های از خبرنگاران ما،
د هوا حالات،
برنامه های خاص،
زنده، مستقیم
و دقیق.
څه وشول، څه کیږي او څه به وشي.
صبح را با رادیوی آزادی آغاز کنید.
د آزادی رادیو خبرونه ته ښه راغلاست. نن د سیشن به ورځ د دیار لسو څلور اتیا اوم المریز کال د غوی یا سور وویشتمه د می د میاشتې له ولسمې سره برابر ده. زه نوریاس نوری یم او د خپلو همکارانو په مرسته دا نیم ساعت خبری مجله وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د نیوزویک د مجلې لخوا قرآن کریم ته د سپکاوي خپور شوي خبر چې سر لیکوال یې پرون بښنه وغوښته په افغانستان کې څه عکس العملونه رامنځته کړل. د لویدیځ ورځپاڼو په تفسیرو کې به په افغانستان کې د افینو د تولید د قانوني کولو په اړه واورئ. په سیمه ییزو نړیوالو موضوعاتو کې به د ازبکستان نارامیو او په کویت کې ښځو ته د سیاسي حقونو د ورکولو په هکله مطالب وړاندې شي. خو تر هر څه وړاندې خبرونه د افغانستان په مهمو خبرونو پیل کوو. دا خبرونه زموږ همکار حمید مومند وړاندې کوي.
په سر کې پامو کې د مهمو خبرونو سر ټکو ته د نیوزویک مجلې د یو نوي راپور په خپرولو سره د قران کریم د سپکاوي په اړه خپور شوي له خپل مخکني راپور څخه په شا شوې ده. ملګرو ملتونو او متحده ایالاتو د کویت لخوا د یو قانون تصویبول چې له مخې ښځو ته د رایې اچونې او په ټاکنو کې د سیالۍ کولو حق ورکول شوی دی هرکلی کړی دی. او د افغانستان په کورنیو خبرونو کې به په کابل کې د یوې ایټالوي میرمنې د تښتولو او د ملګرو ملتونو لخوا په افغانستان کې د بشري حقونو د څارنې د دوام لپاره د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د غوښتنې په اړه واورئ. بشپړ خبرونه واورئ. د نیوزویک مجله د ګوانتانامو په ټاپو کې د امریکایي پوځیانو لخوا د قران کریم د سپکاوي په اړه له خپور شوي راپور څخه په شا شوې ده. د نیوزویک د مجله ایډیټور مارک وایټ ټیکر په یو لیکلي بیان کې ویلي دی چې د هغه څه په بنسټ چې دغه مجله اوس پرې پوهیږي، هغه له خپل مخکني راپور څخه چې وایي د متحده ایالاتو د پوځ یوې پلټنې د ګوانتانامو په ټاپو کې د قران کریم سپکاوي برملا کړی دی په شا کېږي. د مخکنی راپور خپرېدل د افغانستان په ګډون چې تېره اونۍ د تاوتریخوالي له امله څوارلس کسان پکې ووژل شول، په اسلامي هیوادونو کې د متحده ایالاتو په ضد مرګونې احتجاجونه وپارول. له دې څخه مخکې د دوشنبه په ورځ د سپینې ماڼۍ وایان سکاټ میکلیلن وویل چې د نیوزویک په راپور کې لګول شوي تورونه ثابتېدلی نه شي. هغه وویل د دې سره سره د دغه راپور له امله په بهرنیو هیوادونو کې د متحده ایالاتو تصور له منځه ولاړ. د متحده ایالاتو د دفاع د وزارت ویان د نیوزویک راپور د یو غیر مسؤلانه او د ځواب ورکوونکي تېروتنې په توګه غندلی دی. ملګرو ملتونو او متحده ایالاتو د کویت پارلمان لخوا د یو قانون تصویب چې له مخې ښځو ته په دغه عمارت کې د رایې اچونې او په ټاکنو کې د سیالۍ کولو حق ورکول شوی دی هرکلی کړی دی. د ملګرو ملتونو عمومي منشي کوفی انان دغه ګام یوه بریا بللې ده، په داسې حال کې چې د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت ویان ریچارډ باوچر ویلي دی چې دا د کویتي ښځو او په ټولیزه توګه د کویت د ټولنې لپاره یو مهم ګام و. دغه قانون د دوشنبه په ورځ د پارلمان لخوا چې اوس مهال ټول نارینه پکې غړیتوب لري په 15 مثبتو او 23 مخالفو رایو سره تصویب شو. د کویتي ښځو د حقونو پالونکي الدشتي دغه رای د یوې بریا په توګه ستایلې ده.
اعتقد اليوم الكويت مرحله تاريخيه بالمجتمع الكويتي. انا اعتقد اليوم نحن حققنا نصر.
زه په دې باور یم چې نن ورځ د کویتي ښځو لپاره یوه تاریخي ورځ ده. زه په دې باور یم چې نن موږ یوه بریا ترلاسه کړه، د ازادۍ لپاره یوه بریا. موږ د ازادۍ او غفلت ترمنځ جنګ وګټلو او اوس به کویتي ښځې په پارلمان کې استازیتوب ولري. هغې وویل تمه ده چې هغه او نورې ښځې به په 2001 میلادي کال کې په پتل شوو پارلماني ټاکنو کې سیالي وکړي. دا کویت د دغه قانون له تصویب څخه وروسته اوس ښځې کولی شي چې د سعودي عربستان پرته د منځني ختیځ په ټولو هیوادونو کې چې ټاکنې پکې ترسره کیږي رای ورکړي. هند، جاپان، آلمان او برازیل د یو پریکړه لیک د مسودې په خپرول پیل کړی دی چې د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د پراختیا غوښتنه کوي څو دغو څلورو هیوادونو ته دایمي څوکۍ ورکړي. په دغه وړاندیز کې د شپږو نوو دایمي غړو او څلورو متبادلو غړو سره د امنیت شورا له 15 څخه 15 ته د لوړولو غوښتنه شوې ده. دغه وړاندیز شپږو نوو دایمي غړو ته د اوسنیو 15 دایمي غړو په څیر د ویټو د حق وړاندوینه کوي، خو وړاندیز وایي چې د ویټو پوښتنه باید د امنیت د شورا د اصلاح د مخنیوي لپاره ونه کارول شي. هند، جاپان، آلمان او برازیل هیله مندي چې د ملګرو ملتونو د 190 غړو هیوادونو څخه د دغه بدلون لپاره 2/3 ملاتړ ترلاسه کړي. د امنیت د شورا وسنی 15 غړي هیوادونه چین، روسیا، متحده ایالات، فرانسه او برتانیا هر یو د حق لري چې دا ډول یو بدلون ویټو کړي. او دا هم څو کورنۍ خبرونه. پرون په کابل کې وسلوالو کسانو یوه ایټالوي ښځه چې د پاملرنې د نړیوالې ټولنې لخوا ګمارل شوې وه وتښتوله. دغه ښځه کلیمنټینا نومېدله. له ایټالیا څخه په ورکړل شوو راپورونو کې ویل شوی دی چې دغه ښځه د پاملرنې د نړیوالې ټولنې او د مرستې او پراختیا د نړیوالې خپلواکې ادارې لخوا ګمارل شوې وه. په روم کې د ایټالیا د بهرنیو چارو وزارت لخوا د تښتونې د خبرونو پخلی شوی دی. د ایټالیا د اسنا خبري اجانس په کابل کې د ایټالیا د سفیر له خولې وایي دغه ښځه د دوو نورو کسانو سره په موټر کې روانه وه چې موټر یې په کابل کې د وسلوالو کسانو لخوا حصار شو. او د افغانستان د بشري حقونو مرکزی ادارې له ملګرو ملتونو څخه غوښتنه کړې ده چې په دغه هیواد کې د بشري حقونو څارنې ته دوام ورکړي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون ویلي دی چې د ښځو په وړاندې د زور زیاتي، د ماشومانو تښتونې او د جنګسالارانو لخوا د ځمکو د لاندې کولو په ګډون افغانان تر اوسه پورې د دوی په حقونو د تېري ښکار دي. په یو لیک کې چې د مرستندویه ټولنو لخوا هم لاسلیک شوی دی، د بشري حقونو خپلواک کمیسیون ویلي دی چې دا د زیاتې اندېښنې وړ ده چې ملګرو ملتونو تر اوسه پورې په افغانستان کې د بشري حقونو په برخه کې د خپل کارپوه شریف بسونه ماموریت نه دی نوی کړی. دغه کمیسیون همدارز ویلي دی چې هغه له دولتي چارواکو سره د پېژندګلوۍ لرونکو کسانو لخوا په خپل سر د نیولو، ساتلو او ځورونې په اړه او د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو د فعالیتونو په اړه اندېښمن دی. دغه لیک د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د مشر سیما سفر لخوا لاسلیک شوی دی او په هغه کې د امریکایي ځواکونو او متحدینو لخوا د خپل سر نیولو او د ځورونې په اړه راپورونو ته اشاره شوې ده. داود د سات خبرونه.
د نړۍ خبرونه مو د ازادۍ له راډیو څخه واورېدل. او اوس هم د افغانستان د څو ښارونو د هوا حال درکوو. د هوا پېژندنې یوې نړیوالې ادارې د څو ښارونو د هوا د حالاتو داسې اټکل کړی دی.
د هوا حالات
د کابل د تودوخې لوړه درجه نن 22.8، کندهار لوړه 26.10، جلال آباد لوړه 24.22، د مزار شریف د تودوخې لوړه درجه 28.12، هرات لوړه 29.4، فراه لوړه 26.12، او د زرنج تودوخې لوړه درجه د سانتیګراد په کچه 9.22 اټکل شوې. له جلال آباد پرته د نورو ټولو ښارونو آسمان به شین وي. په جلال آباد کې به آسمان وریځ وي او د ورښت امکان شته. او تر پرونه پورې افغانۍ د بهرنیو اثارو په مقابل کې په کابل کې په دې توګه بدلېدې.
دوشنبه د سهار د صرافۍ د رپورت لمخې د کابل د اثارو په مارکیټ کې افغانۍ د بهرنیو پیسو په وړاندې په دې توګه بدلېدې. یو امریکایي ډالر 9.5 افغانۍ نوي پوله، یو یورو 3.5 افغانۍ، یو سترلنګ پاوند 3.5 افغانۍ 10 پوله، یو سعودي ریال 4.5 افغانۍ 22 پوله، زر ایراني تومانه 4.5 افغانۍ او زر پاکستاني کلدارې 8.3 افغانۍ.
قدرمن دوستانو، په خبرونه کې وړاندې به واوري چې د نیوزویک د مجلې لخوا قرآن کریم ته د سپکاوي د خپره شوې خبر چې اوس یې سر لیکوال ترې پشا شوی په افغانستان کې څه سلمن رامنځته کړ. په دې هکله به د ننګرهار ولایت د څو تنو نظرونه واورو. د لویدیځ ورځپاڼو او د کابل ورځپاڼو ته له کتنو سربیره به د ازبکستان د وروستیو نارامیو او په کویت کې ښځو ته د سیاسي حقونو د ورکولو په هکله مطالب وړاندې شي. لدې ترتیب سره سم راځو د خبرونې لومړۍ موضوع ته. د امریکا د نیوزویک د مجلې سر لیکوال پرون وویل د ده په اند دغه مجلې له هغه رپورټ څخه چې پکې د امریکا د کیوبا د ګوانتنامه په زندان کې قرآن کریم ته د سپکاوي ادعا شوې تندرو اسلامي ډلو ګټه پورته کړې او تاوتریخوالو ته یې لمن وهلې ده. مارک وایټیکر پرون د خپل هغه لومړنی رپورت څخه چې وایي امریکایي پوځیانو د ګوانتنامو په زندان کې د قرآن کریم سپکاوی کړی دی او هغه په افغانستان او نور اسلامي نړۍ کې د خلکو غوسه راپارولې بښنه وغوښته او وویل چې په دې رپورټ کې غلطي شته. د په افغانستان کې په قهرجنو مظاهرو کې له وژل شوو کسانو سره خواخوږي څرګنده کړه. په افغانستان کې د مظاهرو په ترڅ کې 14 کسان ووژل شول او لږ تر لږه 100 نور ټپیان شول. د نیوزیک د مجلې سر لیکوال وایټیکر پرون له بښنې وروسته د امریکا د NBC له ټلویزیون سره په یوې مرکې کې د هغې پوښتنې په ځواب کې چې اوس چې تاسو دا غلطي منلې، آیا دا مجله به بنده کړئ؟ وویل نه، او موږ فکر کوو چې د دې شي اړتیا نشته. وایټیکر وویل موږ مخکې له دې چې دغه خبر خپور کړو هغه مو د پنټاګون د یو لوړ پوړي چارواکي مخته ایښی و. په دې هکله زما همکارې فرح هیواد یو مفصل مطلب برابر کړی دی چې په هغه کې د افغانستان د چارواکو عکس العملونه راخیستي دي.
د نیوز ویک مجلې د یکشنبې په ورځ هغه خبر ناسم اعلان کړ چې پکې ویل سوي د کیوبا د ګوانتنامو په زندان کې د قرآن مجید سپکاوی سوی دی. د دغه خبر لیکونکي مارک وایټیکر په دې هکله د بخښنې غوښتنه کړې ده، خو دا د ناسم خبر منل د هکله د بخښنې غوښتنه وروسته له هغه وسوې چې په افغانستان کې د دې خبر په اورېدو سره په ځینو لویو ښارونو کې مظاهرې وسوې. د دغو مظاهرو له امله په تېره بیا په جلال آباد کې ډېر مرګ ژوبله او په میلیونونو ډالره تاوان منځته راغی. په دې هکله د ننګرهار یو شمېر روڼ اندو او قومي مشرانو خپل غبرګون وښود او یې ویل چې د جلال آباد د ادارې بې کفایتي وه چې وینه کړای سوای پر حالاتو کنټرول وکړي. په دې هکله یو شمېر روڼ اندي وایي چې د اړدوړ په آرامولو کې د جلال آباد ادارې خپل سر نه دی خوش کړی. لیکوال آصف سمیم د مظاهرو په ترڅ کې د مظاهره کوونکو لخوا ورانۍ غندي. دی وایي
ورانی یو د ملي شتمنیو د لوټ او یاد نړیدو هیڅ زمیر او بیدار زمیر تایید نه کوي. زمون په دې کوم امکاناتو کې دغه سي عوامل رامنځته کېدل چې هغه وران نورم پسې وران کې دغه هیڅوک نه تایید دی کې شک نشته.
یو قومي مشر په دې حق له وویل چې په خپل دولتي چارواکو په دغه پیښه کې لاس درلود.
زمنګ واکمن پړي دی واکمن مرامت دي چې دا د مرادي کفایت شو چې زمنګ دشمن دي هر طرف ورشي دي زمنګ د ولایت مقام زمنګ د تاسو کلتور مقام چې اوس موږ تاسو کې وله دا نه حال تر سری او د ناس خوبونه کوي.
ولسمشر حمید کرزی کله چې د اروپا له سفر څخه راستون سو نو سمدلاسه یو مشورتي غونډه جوړه کړه. هغه په جلال آباد او نورو ښارونو کې د مظاهرو له عمله پرځاني عمل توان خوشنیس کړه کړه او له افغانانو یې په کلکه وغوښتل چې په دې هکله د څېړنو تر بشپړ کېدو صبر وکړي. حامد کرزی وویل که چیرې له تحقیقاتو وروسته دا موضوع ثابته سي چې په رښتیا سره د ګوانتنامو په زندان کې د قرآن شریف سپکاوی سوی دی، په هغه صورت کې به دی د امریکا له حکومت څخه وغواړي چې د دې عمل عاملونو ته دې سخته جزا ورکړي.
تحقیق چې معلومه شي چې دا کار سوی دی که نه دی سوی، او که معلومه شي چې دا کار سوی بیا به موږ د امریکا حکومت څخه په کلکه وغواړو چې د دې عاملین یا عامل هر څوک چې باید محاکمه سي او خپل جزا ووي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر کاندولیزا رایس هم په دې هکله وویل چې تر اوسه پورې داسې عمل نه دی سوی. که چیرې دا خبره ثابته سي چې د ګوانتنامو په زندان کې د قرآن شریف سپکاوی سوی دی، په هغه صورت کې به لازم اقدام وسي. نوموړي زیاته کړه چې متحده ایالات هیڅکله داسې عمل نسي زغملی. د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال عظیمی هم د لومړي ځل لپاره وویل چې په دې کې بهرني لاسونه دي او له دې وروسته به موږ دغه بهرني هیوادونه په ډاګه کړو چې نه غواړي افغانستان په سوله کې ژوند وکړي.
چیز بسیار واضحیه که در این مسائل آشوبگرا و دست عناصر خارجی بسیار روشن معلوم بود. ما نمیخواین از کشور خاص نام ببرین تا وقتی که جریان تحقیق ما تکمیل بشه، اما وقتی که جریان تحقیقات تکمیل بشه یقینا ما او کشور یا کشورهایی که در این مسائل دست داشته باشه افشا خواهد کردیم.
خب په پاکستان کې بیا د جمعیت علما ویان جلیل جان وویل چې یوازې د نیوز ویک مجلې د چلوونکي بخښنه کافی نه ده، بلکې امریکا باید په رسمي توګه له اسلامي نړۍ څخه بخښنه وغواړي.
مسئلے حل نوی اصلی کم امریکی سٹیٹ چې کوم بیان جاری کی چې دا خبره غلطه ده یا په دې تحقیقات شو د کې شواهد نشته نو بیا څه خبره کیږي شي، لیکن اخبارونو په خبرونو باندې څو غلي پاتې کیږي نه او نه اخبارونو باندې څو احتجاج کرا دي.
ولسمشر حمید کرزی دا هم ویلی دی چې د افغانستان دشمنان او د لستون ماران اورته لمنه وهي. دوی نه غواړي چې افغانان په امن کې ژوند وکړي او پر خپل پښو ودرېږي. او له بلې خوا د امریکا په مشرۍ ځینې ائتلافي ځواکونه هم د عادي افغانانو په منځ کې یو ډول خشم پیدا کړی چې په دغو پیښو کې یې اغیزه وکړه. ولسمشر زیاته کړه د جمهوریت ریاست له انتخاباته وروسته هیڅ یو فوجي ته اجازه نه ده ورکړل شوې چې د خلکو په کورونه کې د حکومت به اجازه تلاشي وکړي.
او د تروریزم شک پر لري او راپور د تراغل دي ما خبر ک زبور زوز ما حکومت بورجیز ما سپینځي د کلي مشر بورجیز هغه سره براوږي چې د بزینې کوچ سره څخه سره
ولسمشر حمید کرزی زیاته کړه لا واشنگتن څخه یې غوښتنه کړې چې د ګوانتانامو په زندان کې ټول افغان زندانان د افغانستان دولت وروسپاري. له بلې خوا د دوشنبه په ورځ په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویان د ګروالګیري وویل په دې اړه پوښتنې ګرویژنې روانې دي او امریکا هڅه کوي چې د افغانانو زړونه لاسته راوړي. هغه زیاته کړه موږ به خپلې هڅې یو په دوه کړو تر څو دا ثابته کړو چې موږ د افغانانو د امن لپاره یو او د دوی د ابادۍ لپاره کار کوو.
د نیوزویک د مجلې لخوا قرآن کریم ته د سپکاوي د خبر په وړاندې د عکس العملونو په هکله مطلب و. په دې هکله به د ننګرهار ولایت د څو تنو نظرونه وروسته واورئ. د آزادۍ راډیو د نن ورځې په پروګرامونو کې چې هر یو یې یو ساعت دوام کوي دغه اونیزې خپرونې اورېدلی شئ.
کور کلی د سهار د اتو بجو د خپرونې په وروستۍ برخه کې،
ښځه د ژوند په هنداره کې د لسو بجو د خپرونې په وروستۍ برخه کې،
لوی شو چې پوه شو د ماسپښین د دوو بجو د خپرونې په دوهم نیم ساعت کې،
روغتیا د ژوند شتمني د مازدیګر د څلورو بجو د خپرونې په وروستۍ برخه کې.
شان ستاسو د خوښې سندرې د دولسو بجو څخه تر یوې بجې پورې اورېدلی شئ.
اوس هم لویدیځو ورځپاڼو ته مخه کوو. کریسچن ساینس مونیټور ورځپاڼې په افغانستان کې د مخدره موادو په هکله تبصره کړې او په دغه هېواد کې د اپینو د تولید قانوني کولو موضوع څېړلې ده. زما همکار جان خالکوزی د لویدیځو ورځپاڼو د مقالو غټ ټکی راوروي.
د کریسچن ساینس مانیټر ورځپاڼې د سور د شپږشتمې په ګڼه کې د اپینو په ضد د افغانستان نوی جهاد تر صدیق لاندې یو مطلب لیکلی او وایي چې تیر کال دا مهال د ننګرهار ولایت د کوکنارو، سرو او سپینو ګلانو پوښلی و او د هېواد په سلو کې څلورمه برخه اپین په دغه ولایت کې تولید شوی و. خو سږ کال له کومې ورځې چې جمهور رئیس حامد کرزي د اپینو په ضد جهاد اعلان کړی، په ننګرهار کې د کوکنارو په کر کې په سلو کې اتیا کمښت راغلی دی. د ملګرو ملتونو چارواکي چې د نشه یي توکو د کنټرول په چارو بوخت دي وایي ننګرهار یو ډیر ښه مثال دی چې وی خودله د کوکنارو له کرنه د بزګرانو د پام راګرځولو په کار کې د افغانستان د حکومت معلوماتي کمپاین کار ورکړی دی. دوی وایي د کوکنارو د دوامداره بندېدو په اړه شک لري، ځکه بزګران د کوکنارو د نه کرلو په بدل کې د یو څه مرستو هیله لري او که مرستې ورته ونه رسیږي نو کیدای شي چې بیرته پخواني کار ته مخه کړي. کریسچن ساینس مانیټر وړاندې لیکي د نشه یي توکو د له منځه وړلو لپاره د کوکنارو د کروندو اړول یوازینۍ چاره نه ده. د دغه کار د دوام لپاره باید چې څلورو ټکو ته پام وشي. د نشه یي توکو د تولید او استعمال د بدلولو لپاره یو عمومي کمپاین، د نشه یي توکو اړوند دوسیو د څېړلو لپاره د یو قضایي سیستم له جوړولو سره د مرستو کول، بزګرانو ته د کوکنارو د بدیل برابرول او د نشه یي موادو د مخنیوي د هلو ځلو ښه کول. په واشنگتن کې د انګلستان د سفارت ویان سټیف اټکنز چې هېواد یې په افغانستان کې د نشه یي توکو د له منځه وړلو پروګرام پر مخ دی وایي ذکر شوې څلور مادې په افغانستان کې تر لاس لاندې دي او عملي کیږي. دی وایي په تایلند کې د نشه یي توکو د ستونزې حل چې د افغانستان په پرتله ډېره کړکېچنه سیمه هم نه وه دېرش کاله وخت ونیوه. د افغانستان د پروګرام عملي کول زیات کار غواړي او په کم نظر باید ورته ونه کتل شي. د کریسچن ساینس مانیټور ورځپاڼې د سور د شپږشتمې په ګڼه کې په افغانستان کې د نشه یي توکو د کمښت او په نړۍ کې د درملو د بیو لوړېدو په اړه یو بل مضمون هم لیکلی. د مضمون سرلیک دی افغانستان د اپینو د تولید قانوني کولو ته لا چمتو نه دی. د مضمون لیکوال لیکي په پاریس کې د یوې بې طرفې علمي موسسې په رپورټ کې ویل شوي په نړۍ کې د مورفینو او کودینو کمښت رامنځته شوی او دغه دواړه ډوله طبي درمل له اپینو نه جوړیږي. د فرانسې د سانلس د شورا عمومي مدیر ایمانوئل رینیغ وایي په نړۍ کې په کال کې لس زره مکعب مترو ټنو اپینو ته اړتیا ده او په روان وخت کې په افغانستان کې څلور زره مکعب متره ټنه اپین تولیدیږي. ښاغلی رینیغ وایي زیات شمېر خلک د مورفینو او درملو د پیرودلو توان نه لري ځکه بیې ډېرې پورته شوي دي. کرسچن سائنس مانیٹر لکھی پروان وقت کے ہند او ترکیہ په قانونی ډول اپین تولیدوي او اجازه یې له نږدې څخه څارل کیږي چې ناوړه ګټه ترې پورته نشي. امریکایی او افغانی چارواکي وای د امنیت لپاره دا لا ډیر د وخت دی چې افغانستان د په قانونی توګه د اپینو د تولید جوګه شي. د سولې او جګړې د انسټیټیوټ رپورٹ د سور د شپږشتمې نیټې په یو خپور کړي رپورٹ کې مزار ته د کندهاري ځوانانو د یوې ډلې زده کوونکو سفر ته اشاره کړې او لیکي چې دغو ځوانانو په افغانستان کې د درویشتو کلونو جګړو وروسته چې د وطن ملي شیرازۍ هم زیرمنه کړې د شمالي سیمو له ورونو سره د پیژندګلوۍ او راشه درشه لار پرانستې ده. ورسپانه د شیر محمد په نامه کندهاري ځوان له خوري لیکي په کندهار کې ډېرې اوازې وي چې موږ ته به په مزار کې په ښه سترګونه کتل شي خو چې کله دلته راغلو زموږ د شمال ورونو له موږ سره د محبت او صمیمیت چلند وکړ او موږ داسې فکر کوو لکه په خپل ولایت کندهار کې چې یو. ځوانان وایي موږ دیرشو کسانو لومړی وپتله چې په خپل لګښت مزار ته لاړ شو خو چې کله د کندهار والي ګل آغا شیرزی زموږ په پروګرام خبر شو هغه زموږ ټول لګښت په غاړه واخیست. شیر محمد وای په مونږ کې پښتون، هزاره، تاجک، ازبک او نور نشته. مونږ ټول افغانان یو او غواړو په خپل وطن کې د ورورۍ ژوند وکړو.
لویدیز ورځپاڼو ته کتنه او د کابل ورځپاڼو ته کتنه هم لرو چې وروسته به وړاندې شي. خو اوس د افغانستان شمال ازبکستان هیواد ته مخه کوو. د ازبکستان پر حکومت د هغه سلسله کبله چې ویل کېږي ازبک امنیتي ځواکونو د اندیجان په ښار کې په سلګونو مظاهره کوونکي وژلي دي نړیوال فشار زیات کړی دی. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر جک سراو د ازبکستان له حکومت څخه وغوښتل چې د بشري حقونو فعالینو، بهرنیو ډیپلوماتانو او خبرلارانو ته د ختیځ ښار اندیجان ته عیني شاهدان د 1500 کسانو د وژل کېدو خبر ورکوي د ننوتو اجازه ورکړي. د ازبکستان د کورنیو چارو وزیر وایي چې اویا تنه د دغو پیښو په اړوند نیولي دي. د بشري حقونو پلویان وایي چې د 1500 تنو په شاوخوا کې حکومت بندیان کړي دي او د ازادي راډیو خبریالانو ویلي چې د شخړو په وجه په سلګونو ازبکان ګاونډي هیواد قرغزستان ته تښتېدلي دي. په دې اړه نور تفصیل د عارف عثمان زوی په رپورټ کې واورئ.
د ازبکستان د کورنیو چارو وزیر زاکر الماتوب وایي د اویا تنو نیول شوو کسانو په ډله کې په اندیجان کې پر پولیسو او عسکري ټولګیو باندې د تېرې جمعې د ورځې د حملې عاملین هم شته. د تېرې جمعې په ورځ حمله کوونکو وسلې ترلاسه کړې او د هغه زندان څخه یې چې سخته څارنه یې کېده په سلګونو تنه بندیان خوشې کړل. د پیښو عیني شاهدان وایي وروسته بیا د ازبکستان عسکرو د زرو تنو په شاوخوا کې مظاهره کوونکو باندې چې په اندیجان کې د حکومت پر ضد مظاهره کوله ډزې وکړې. اټکل کېږي چې له 150 څخه تر 1500 تنو پورې به وژل شوي وي. د جمهور رئیس اسلام کریموف حکومت له دې څخه انکار کړی دی چې عسکرو ته د ډزو کولو امر ورکړی دی. د ازادې رادیو د روسي سرویس خبریال اندری بابیتسکی وایي
سنتر ګورډ پریکریت ستیات وایسکا военная техника, город взят в плотное кольцо, все выходы и входы также заблокированы.
د اندیجان د ښار مرکز بند دی. عسکر پکې ځای پر ځای شوی دی او ښار محاصره دی. ښار ته د تګ ټولې لارې تړلې دي. له څو ورځو راهیسې ډله ییزې نیونې روانې دي. د بشري حقونو سیمه ییز فعالین وایي تر اوسه د 1500 تنو په شاوخوا کې بندیان شوي دي. خلک د ښار او سیمې د پولیسو حوزو ته بیول کیږي.
په دې ترڅ کې ویل شوي دي چې زیات شمېر خلکو ګاونډي هیواد قرغزستان ته د پیښو څخه د خلاصون په خاطر پناه وړې ده. یوې مهاجرې د ازادۍ راډیو د قرغز سرویس خبریال ته د ازبکستان پولې ته څېرمه د قرغزستان د جلال آباد په ښار کې داسې ویلي دي.
موږ دلته راغلو، مور او پلار او هر څه مو هلته پاتې دي. موږ د مرستې غوښتنه کوو او له ټولو هیوادونو څخه غواړو چې د مهربانۍ له مخې د اندیجان له خلکو سره مرسته وکړي. موږ ازادي غواړو.
د ملګرو ملتونو د مهاجرو د لوی کمیشنرۍ یوې ډلې د یکشنبې په ورځ د قرغزستان د سوزک ښار ته سفر کړی چې 80 کیلومتره د اندیجان له ښار څخه فاصله لري. د ملګرو ملتونو د مهاجرو لوی کمیشنرۍ وایي چې د 1500 تنو ازبک مهاجرو زیاته برخه چې هلته رسېدلي دي نارینه دي او 18 کسه یې ټپیان شوي دي.
د ازبکستان د وروستیو نارامیو په حکله مطلب ولو ازبکستان نه کویت ته مخه کوو. د کویت په واکمنې کورنۍ او پارلمان کې د څو کلونو د بحث او غور څخه وروسته د دوشنبې په ورځ د لومړي ځل لپاره د دغه هیواد ښځو ته د سیاسي حقونو ورکولو قانون تصویب شو. د کویت ښځو دا یو تاریخي بری بللی او لومړی وزیر شیخ سبا هیله ښودلې چې ښځې به د هیواد په سیاسي او اقتصادي ډګر کې د سړو سره اوږه په اوږه کار وکړي. د دغه قانون له مخې ښځې کولی شي د پارلماني او ښاروالۍ په ټولو ټاکنو کې ځانونه کاندید کړي. د موضوع نور جزیات له قاهرې څخه رضوان مراد راوروي.
د کویت پارلمان د دوشنبه په ورځ د لومړي ځل لپاره د دغه هیواد ښځو ته د سیاست او حقونو ورکولو نوی قانون تصویب کړ. د پارلمان د غړو ترمنځ د پرله پسې اوو ساعتونو تود بحث څخه وروسته 15 غړو ښځو ته د سیاسي حقونو د ورکولو په تایید او 23 په مخالفت رایه ورکړې. دا اساسي قانون د دغه تصویب شوې مادې له مخې د کویت ښځې کولی شي چې پارلماني او د ښاروالیو په کچه ټول ټاکنو ته ځانونه کاندید کړي او د هیواد په سیاسي او ټولنیزو چارو کې د سړو ترڅنګ ونډه واخلي. د کویت ښځو او په ځانګړې توګه روشن فکرانو او د ښځو د حقونو پلویانو چې دغه غونډه د پارلمان په ودانۍ کې دننه او له بهر څخه څارله، ښځو ته په سیاسي ډګر کې د فعالیت د اجازې تود هرکلی کړی او دا ګام یې په کویت کې د ډیموکراسۍ او سیاسي اصلاحاتو پیل بللی. د کویت لومړی وزیر شیخ سبا الاحمد الجابر السبا په دې مناسبت د کویت ښځو ته مبارکي ورکړې او ویلي چې دا د خپلو سیاسي حقونو د لاسته راوړلو په لړ کې د دغه هیواد د ښځو یو تاریخي بری دی. نوموړي وویل ښځو خپل سیاسي حقونه ترلاسه کړل. موږ په دې اړه خوښ یو. ما په دې اړه خپلې وینا کې هیله څرګنده کړه چې دوی به اوس د خپلو ورونو سره یو ځای د پرمختګ لپاره کار وکړي. د کویت په پارلمان کې د اسلامي او قومي ډلو استازو ښځو ته د سیاسي حقونو د ورکولو سره خپل مخالفت وښود. دوی استدلال وکړ چې د اسلامي شریعت د احکامو له مخې ښځې ته مشرتابه او یا د جګپوړي منصب سپارل جایز نه دي، خو په عین حال کې بیا د ښځو د سیاسي حقونو په اړه د تصویب شوي قانون پر اساس ټول ټاکنو ته درېدونکې او د سیاسي پروسې ښځینه استازي باید چې د اسلامي شریعت لارښوونې په نظر کې ونیسي. د دوشنبه په ورځ کله چې د کویت د پارلمان غړو د ښځو د سیاسي حقونو په اړه په خپلو کې سلا مشورې او جرو بحث کوه، له پارلمان څخه د باندې سلګونه تنه ښځې راغونډې شوې وې. دوی په ټولنیزو او د هیواد په سیاسي چارو کې د ښځو د ونډې غوښتنه کوله. سیاسي کتونکي په دې باور دي چې په کویت کې ښځو ته په سیاسي ډګر کې د فعالیت له اجازې ورکولو وروسته به ښایي ګاونډي هیواد سعودي عربستان کې هم واکمنه کورنۍ ښځو ته د ورته حقونو ورکولو لپاره راپورته شویو غوښتنو ته مثبت ځواب وایي. د یادونې وړ ده چې سعودي عربستان د خلیج د عربي دولتونو له ډلې څخه یوازینی هیواد دی چیرته چې ښځو ته په سیاسي ډګر کې د هیڅ ډول فعالیت اجازه نشته. رضوان مراد، د ازادۍ رادیو، قاهره.
په کویت کې ښځو ته د سیاسي حقونو د ورکولو په هکله زموږ خبریال له قاهرې څخه راپور راکوو او بیرته کابل ته ګرځو. د کابل د نن ورځې د ورځپاڼو په اړه به له حسیبه شهید څخه واورو.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو په افغانستان کې پر تېر شویو تخریبي مظاهرو او په دې برخه کې د سیمه ییزو چارواکو کمزوري، د امریکایي مجلې نیوز ویک پر بخنې، د بیکاری او بې سرپنۍ پر ستونزو بس کړی دی. د امریکایي مجلې نیوز ویک لخوا د هغه خبر د خپرېدو سره سم چې په ګوانتانامو کې د قرآن کریم سپکاوی شوی، په میلیونونو مسلمانان او په لکونو افغانانو لاس په مظاهرې پورې کړ او له دې امله افغانستان ته مالي او ځاني زیانونه هم راواوښتل. دغه مجلې په دې وروستیو کې د دغې ناسم خبر د خپرولو له امله بخښنه وغوښته. د اصلاح او هیواد دولتي ورځپاڼو په خپلو سرمقالو کې د نیوز ویک د عمل په کلکه غندلې او دا یې یو له وخته تېر شوی کار بللې او وروسته یې بیا په ټولو ملي او نړیوالو رسنیو غږ کړی چې دوی د خورا اساس مسلو په اړه د رپورټونو او لیکونو په خپرولو کې له پوره احتیاطه کار واخلي او د داسې څه په خپرولو د لاس پورې نه کړي چې د ولسونو احساسات راوپاروي. د ارادې نا دولتي ورځپاڼې د ولایتي چارواکو کمزوري او د دښمنانو تخریبي حرکتونو ته سرلیک لاندې په دغه مظاهرو کې د دښمنانو د ورګډېدو او د ملي شتمنیو د لوټېدو په برخه کې پر سیمه ییزو دولتي چارواکو نیوکه کړې ده.
دا د کابل ورځپاڼو ته ځغلنده کتنه. اوس په ننګرهار څو تنو نظرونه واورئ چې د نیوزویک د مجلې د وروستي خبر چې وایي د کوبا د ګوانتنما په زندان کې قرآن کریم ته سپکاوی په خبر کې غلطي شته په وړاندې څرګند کړي دي.
ولسوالی سارا کې روزي کاندید رورای ملي ان یو د پارلمان د لوی جرګې سره نه ستاسو نه زی پر اسپانه د امریکا د شیخ پور کو چې موږ د بعض مسایل کې ساو وسو ده. دلته باید یو ار جې کې پر مملکت کې قراردادي کا اخباري کا مجلې دا باید دوی کنټرول کړي. دا چې کنټرول کړي یو بل خبرونه په یو بل مملکت کې څه تکلیف پیدا نه کړي او خپل د موږ اساس مو سره سلام وایي چې هغه خبره کوي چې د چا مزاب ته کنځا مو کوي چې تاسو مزاب ته کنځا ونه کی دوی چې دغه شیخ پور او دغه افغانستان کې پیل دغه تکلیف پیدا شو چې بل خصوص